د ماسپښین ټوی په چشوي د ساجي رادیو د سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربایم ټکنیکی چاري امانه میرزای مختوري السلام علیکم پدې خبرونه کې چې په منځني چپه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي تاسو هند ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د رئیس له سفره او هلته د خبرو له اجنډا خبرو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو او سیمایزو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د پاکستان د لاهور شهر د بي فابریکې د ودانۍ لکندوالو څخه د لسکونو کسانو د شخورنې لپاره عملیات دوام لري او د روسي د هوایي ځواکونو قماندان وای چې په سوریه کې د هوایي مدافع توغندي ځای پر ځای کړی دي د دغه او یو شمیر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو
لمړی هم په مخکړې د مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هنتزي د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې نیولې چې د انتحاري حمله نیت درلودي او د کرکټ د شپږیزو سیالیو د تورنمنت په لړ کې همدا شی بده کابل بازانو او سپین غرس مریانو ترمنځ لوبه روانه ده د هم بشپړ خبرونه تمه کېږي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف فاطمر په مشرۍ یو افغان پلاوی په راتلونکو ورځو کې هند ته سفر وکړي د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ نن ازادي رادیو ته د دې سفر په اړه وویل
ما تمه کشورهای دوست تر منطقه او جهان
د وی موږ په سیمه نړۍ کې له ټولو دوست هیوادونو ته خوشتي چې د افغان امنیت او دفاعي ځواکونو د محاربوي وړتیاو په لوړولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي بل شک په دې سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند امبرسي په اړه خبر وسی خو شغل غورځنګ په دې اړه چې به افغان پلاوی به له هند څخه د څه ډول تجهیزات غوښتنه وکړي نور معلومات ورنکړل د افغانستان د دفاع وزارت وای په بدخشان او بغلان کې استخباراتي ارګانونو ته دند سپارلې څو هلته د مشکوک الوتکو لاري وسلواله مخالفینو ته د وسلو د رسولو راپورونه وڅېړي د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیرین نن لاسادر ډو سره خبرو کې ویل چې ورلمخې دا ډول راپورونه نسیتای دی ولې
ما امروزم بر ریاست کشف و استخبارات همین موضوع را نوشته کردیم
دی وی موژنن هم د کشف و استخبارات و ریاست ته دا موضوع واستول چې په دې برخه کې ماسق اسناد موجود وي او ثابت سي د بل څېړنې وروسته وایم چې دا کار سوی او کنه دی سوی تر دې ورځ مخکې په ولسی جرګه کې د بغلان استازي د لوړ ایماق ویل و چې مشکوک الوتکې د بغلان په دندخوري کې د طالبانو لیکو ته وسلې او مهمات رسوي وړاندې تر دې له بدخشان څخه هم ورته راپورونه موجود و د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل په بګرامي کې یو انتحار کوونکی او د انتحاري حملو دوه پلان جوړونکي نیولې دي ازادي رادیو ته د ملي امنیت ریاست لخوا په لژل سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کسان غشتل د بګرامي پر لار او د غرز د کابل په نورو سیمو کې څلور انتحاري حمله تر سره کړي په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول سو کسانو دا هم منلې چې تیر کال په لغمان ولایت کې په یو انتحاري حمله کې لاس درلود خبر پاڼه زیاتوي چې لدغو کسانو سره 15 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد او د وسایتو زد او ماين هم تر لاسه سوي دي خو دغه کسانو د نیول کېدو د وخت په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي او د کرکټ د شپږیزو سیالیو د کورنی تورنمنت په لړ کې همدا شی به د کابل بازانو او سپین غر ازمریانو ترمنځ لوبه روانه ده کابل بازانو لوبه پیل کړه او تر دې دمه یې په شاوخوا لسو ورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 15 منډې هدف جوړ کړی دی 15 منډې او بخښي جوړ کړی دی دواړه دغه ټیمونه تر اوسه یو یو پریا لري د نن ورځې په سهارنۍ لوبه کې بیا د امون هنګانو د بوست ساتونکو ته په شپږو وکټو ماته ورکړه دا کورونی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم د پاکستان د لاهور ښار د یوې فابریکې د ودانۍ لکندوالو څخه د لسګونه کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري په لاهور کې د ودانۍ د ویجاړېدو په پرونی پیښه کې تر اوسه د لکتر لګښلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی کرینونه او بلډوزرونه اوس مهال د ودانۍ لکندوالو د خاورو د لری کولو لپاره کار کوي او د پاکستان پوز ویلي چې د انجینرانو یو ډله د مرستې لپاره د پیښې ځای ته استولې د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل کسان ژغورل شوي خو چارواکو که څه هم ویلي چې ښایي په دې ودانۍ کې به د پیښې پر مهال شاوخوا یو نیم سل کسانو کار کوو کارګران وایي چې ښایي دا شمېره تر دې هم لوړوي د دې ودانۍ چې دریم پوړ یې د جوړېدو په حال کې و د ویجاړېدو علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکي وایي ښایي وروستۍ سختې زلزلې چې په پاکستان کې 400 کسان ووژل ودانۍ ته ضربه ورکړې وي د روسیې د هوایي ځواکونو قومندان وای په سوریه کې د هوایي مدافع توغندي ځای پر ځای کړی. ډګر جنرال ویکتور بونداریف نن له کمسومولسکایا پراو د ورسپانې سره په مرکه کې وویل روسیې د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته دا پریکړه کړې. نوموړي د دې توغندیو د ځای پر ځای کولو د اړتیا د یادونې په ترڅ کې وویل دا توغندي کولای شي هغه پوځي الوتکې په نښه کړي چې که د مثال په توګه د سوریې په کوم ګاونډي هیواد کې وتښتول شي او د روسي ځواکونو پر ضد کار ترې واخیستل شي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي هغو ډلو ته چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي نوره وسله هم ورکړي. دې ډلو په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف ویاند ډګروال سټیف وارن پرون وویل د ډیموکراتیکي سوریې ځواک د عراق سرحد ته نږدې په الحول نومې کلي کې 250 کیلومتره مربع ساحه د داعش له ولکې څخه ایستلې ده. په دې ائتلاف کې د متحدو ایالاتو د عربي متحدانو ځواکونه هم شامل دي چې د امریکا پوځ 13 میاشت 50 ټنه وسله او مهمات له هوا څخه ورته راوغورځول. نخه نخانی خی چې د روسیې په غالوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې ولوي دا اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړیو. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینو پرون وویل ډیر قوي احتمال شته چې په یو بکس یا د الوتکې په کومه برخه کې به چاودیدونکې وسیله ځای پر ځای شوي وه. یو امریکایي مقام سی ان ان ټلویزیون ته وویل له ثبت شویو ټلیفوني مکالمو دا نتیجه ترلاسه شوې چې دا بم ښایي په سینا کې د داعش یوې همکارې ډلې ایښې وي. کدا معلومات تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې اسلامي دولت ډله د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بمی چاودنه کې لاس لري. د اسلامي دولت ډلې د مصر څنګه د سیما او بخی د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د خونړیو حملو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه لسلو زیات د مصر پولیس او عسکر وژل شوي دي. یو امریکایي مقام د فرانسې خبري اژانس تویلی د الوتکه چې سپرلی روسی سایلانیانو په داسې وخت کې نسکوره شوی چې روسیه په سوریه کې د داعش پر ضد هوایی بمبری پیل کړي او خایي د ډلې به انتقامي حمله کړي وي. په دې ایربس الوتکه کې چې د اکتوبر په 1 نسکوره شو ټولې 240 سپرلی ووژل شوې. د ایران دولتي رسنیو د ایران د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله راپور ورکړی چې وایي ایران بل امریکا سره په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. پریس ټي وی او ایرنا خبري اژانس وایي علي اکبر ولایتي ورمورز په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر فیصل مقداد سره لکتنی ورسته وویل ایران بل متحدو ایالاتو سره نه مستقیمه او نه غیر مستقیمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران به د سوریه له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره سلام مشورو پرته د سوریه په اړه هیڅ طرحه ونه مني.
اساسي راتو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر هند ته روان دی.
در این سفر در مورد کمک های جمهوری هند در خصوص تجهیز نیروهای هوایی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
په دې خبرونه کې مو وړاندې په لوګر کې د اداري فساد پر ضد مبارزې له تازه هڅو هم خبرو.
نن دوامه دریم ورځ ده چې عملا کار شروع دی. د غصبینو دیوالونه مو ورونه راول.
په کونړ کې بیا یو شمېر خلک له اداري فساد شکایت لري.
یو څو ډرالې خاورواچی او روپی جیب کې کیږي خو زموږ سرک پنه دی جوړ شوی.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري. دا افغان ماشومان لپاره جوړ شوی سرود دی چې د وی غونډې پر مهال چې د افغانستان لومړی میرمن هم ورغلی و وشغول شو. د پاکستان د لاهور په ښار کې مو د وی فابریکې د نړیدلو د پیښې د ژغورنې له عملیاتو هم خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر دریو بجو د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شئ. تمده د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته ولاړ شي او په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا وای چې په دې سفر کې به شاغلی اتمر له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایز اجماع د بللو ترڅنګ هڅه وکړي چې د افغان هوایي ځواک لپاره مرستې هم جلب کړي. تا تر دې مخکې هندي رسنیو ویلي وو چې په دې سفر کې د ملي امنیت شورا له سلاکار سره د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ملګری دی. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی کرزی به نوې ډیلي ته جلا سفر ولري. صفي الله سنکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
هند ته د ملي امنیت شورا د پلاوی له کیدونکې سفر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له دوه ګونی سیاست زړه ماتې شوی دی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاحکار تواب غورزنګ وایي چې تمه ده د ملي امنیت شورا سلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته سفر وکړي او په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره وغږیږي. ښاغلی غورزنګ که څه هم ازادي راډیو ته دغه سفر زیات جزئیات روښانه نه کړل، وی ویل چې د افغان هوایي ځواکونو لپاره د مرستې جلبول به د افغان او هندي چارواکو په خبرو کې شامل وي.
در این سفر در مورد تهدیدات تروریسم برای
خپل غورزنګوي په دغه سفر کې به د سیمې لپاره د تروریسم په غواخونو خبري وشي. بیل شکه په دغه سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند حکومت د مرستو په اړه هم بحث وشي.
بحث او تبادل نظر صورت خواد گرفت.
په دې وروسته کې هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی به د نومبر په 2 هند ته ورشي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خاغلی کرزی د ګډ سفر خبره ردوي. دغه وزارت ویان چې مستغنی د مرستیال حکمت خلیل کرزی د سفر نیټه د نومبر 18 بولي خو جزئیات نه بیانوي. لدی مخکې افغان حکومت له هند سره یو امنیتي تړون لاسلیک کړی او چې لمخي باید د هیواد افغان فوجان ته هیڅ کړي وای. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو ورسته له هغه چې له اسلام آباد سره اړیکې زیاتې کړي دغه تړون د عملي کېدو لټه ترې پاتې شوه. د ملي امنیت شورا د سلاکار دا سفر بروخانه کړي چې هند څومره له افغان پوځیانو سره مرستې ته زړه کوي. یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي له هند څخه د تروریزم په برخه کې د مبارزې غوښتنه په پاکستان باندې د افغان حکومت د فشار راوړلو یو نښه بولي او وایي چې دغه کار به په سیمه کې د تروریستانو د پټنځایونو په لمن ځړلو کې اغیزمن تمام شي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته ویل چې هند باید د افغان پوځانو په خاصه توګه هوایي ځواک په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او دوی په دې برخه کې له هر ډول همکاریو هرکلی کوي.
افغانستان نننه شرایط کې خصوصا په نظامی تجهیزات کې بیا هم بسره دی، یعنی په هوایی تجهیزات کې شدیدا نیاز لري. زموږ ملي وو په هوایی قوه کې باید سمبال او تجهیز شي. هر بار ګوندیان سمبالولو کې خصوصا د هوایی په قوه کې موږ سره همکاري وکړو، ملګرونه استقبال کوو او مننه کوو.
د ولسی جرګه غړی او کارپوهان ټینګار کوي کچیرته افغان حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خیل استراوړنی ولري، باید هند ته پیوي کوي اجنډا ورشي، نه دا چې د تیر په څیر دا سفر هم تشریفاتي بڼه ولري. د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې هند د افغانستان یو نږدې او قوي ملګری بللی او ټینګار کړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې له هند سره پیوړی اړیکې ورته زیات ارزښت لري. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته. مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د هلمند ولایتي شورا د دې ولایت ورستیو نامنیو په اعتراض کې خپل دروازه وتړله. د ولایتي شورا مشر وایي چې په 48 ساعتونو کې د هلمند په ناسم امنیتي حالت کې بدلون را نشي. کابل ته ځي او له هغو دولتي مسولانو شکایت کوي چې دوی په ناسم رهبری او بې کفایتۍ تورنوي. د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د نامنیو د ډیرېدو په اعتراض کې د ولایتي شورا دروازه وتړله چې د دې ولایت د دوو ولسوالیو په ګډون د لشکرګاه اړوند د باباجي په سیمه کې هم سخته جګړه روانه ده. په دې اړه الیاس دی له هلمند راپور لري.
د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي کچیر د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت تغیر رانسي، نه یوازې به د ولایتي شورا دروازه وتړي بلکې مرکز کابل ته به ولاړ شي او دغه مسؤلینو شکایت به وکړي چې په بې کفایتۍ تورن دي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل او یو شمېر غړو د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې تور پورې کړ چې د وسلوال پوځ مسؤلین همغږي نه لري، سالمه رهبري نسي کولای او په خپل منځ کې د شخصي اوږدو له امله د جنګ او عملیاتو میدان کې بریالي نه دي. د ولایتي شورا مشر کریم اتل وویل کچیر پاته څلور شتاتونه کې بنډالی او مرجو لسوالی کې د وسلوالو د جنگ او پرمختګ مخه ونیول سي د ولایتي شورا دروازه به وتړي.
زموږ اخیرنی پریکړه بدای چې پاته سرویش ساته کې بده د دې وضعیت لپاره تصمیم نیسي او تغییر برازي. کچیر رانه سي ولایتي شورا خپل دروازه بندوي او د دروازې بندول به په دې معنی وي چې دوی به د هلمند څخه و کابل مرکز ته سفر کوي او ټول هغه مسولین چې د دا قضیه عاملین وي او دلته به مسولیت تر سره کړی وي او دوی خپل مسولیت نه وي احساس کړی. موږ د هغوی په وړاندې باندې د دولت لوړپوړو مسولینو ته په خاص ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او ټولو د کابینې غړو وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب دفاع، رئیس صاحب عمومي امنیتي ملي ته موږ هغه حقایق او واقعیتونه چې په هلمند ولایت کې د هغو تر غوږو رسو.
ولایتو شورا په داسې حال کې د نامنیو د ډېرېدو له امله په احتجاج لاس پورې کوي چې د هلمند د نادالي او مرجي ولسوالیو په شمول د لشکرګاه ښار په څلورمه اوزه باباجي کې سختې جګړې روانې دي. د مرجي څخه راپورونه وایي وسلوال د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ په یو کیلومتري کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي او هر شیبه د امنیتي ځواکونو څخه سیمې لاندې کوي. سره له دې چې د هغه وسلوالو دقیق شمیر معلوم نه دی چې په نادالي او مرجي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په وړاندې جنګ کوي، خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي که څه هم د دې جنګ په لومړیو کې ګڼو وسلوالو پر نادالي او باباجي بریدونه وکړل، خو اوس جنګېدونکي وسلوال ډېر کم دي او افغان ځواکونه د توان لري چې هغوی د یادو سیمو څخه وباسي.
تاسو باور وکړئ که په مرجع ولسوالۍ او په دغه سیمو کې چې دا اوس جګړه روانه ده، په دغه ډول باندې چې دوی دا سیمې ایله کوي، په همدغه ډول باندې د دولت وسلوال مخالفین نشته، زموږ امکانات ممکن د سلاره د نگاه څخه د دښمن شل برابر وي، زموږ نور تجهیزات د دښمن شل برابر دي. دښمن په دغه تعداد باندې نه دي لکه دا څنګه چې دلته وسلوال ځواکونه دي. صرف خبره د مورال او انګیزې ده، دا اوس په دولتي چارواکو کې هیڅ نه مورال او انګیزه نسته، دا دغه نه امژغي نه مدیریت ته د سبب وګرځېدی چې دلته مورال د مابین څخه ولاړ شي.
د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي په مرجی کې تکتیکي په شاتګ کړی دی او د غوسیمو د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیل کړی دي چې د پرون رئیس د طالبانو په لاس ورغلی دي. هغه د طالبانو لور ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل. عمر ځواکول د کابل او نور ولایتونو څخه زیات شمیر تازه د مصر تیر رسیدلی دي او ډیر ژر به په نادالي او مرجی کې د وسلوالو لخوا نیول سوي سیمې خلاص کړي.
آشنا ټک
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
شتي او ټولنیزي رسنۍ افغانانی د ټولنیزو رسنیو نه څنګه استفاده کوي؟ د ټولنیزو رسنیو د استعمال په برخه کې شتي د کومو ستونزو سره مخامخ دي او د ستونزو د حلولو لپاره څه کول پکار دي؟
د آشنا ټک پرونه د هرې پنځشنبه په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او 20 دقیقو خبريږي. هله ده چې تاسو د دې خبرونه اوریدل هیر نه کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنوي د سهار لو د ماښام تر 2 بجو پورې خبري شو او د ماښام لو د سهار تر 2 بجو پورې بیا په همدې سپو آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د سپورت ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړو سره شخېدل یو او د کور کلی ونیس پروګرام هم په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره خبرو. خو اوس به د اداري فساد مسله راوخلو. په افغانستان کې په دوو ولایتونو کې د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت ډېرې ځمکې غصب شوې دي او په دې کې د ولسي جرګې یو استازی هم یاد کړی دی چې ځمکې غصب کړې دي. دغه استازی څه وایي او په لوګر کې د اداري فساد پر ضد مبارزه څرنګه پیل شوې ده؟ داود تپان یو نسبتا تفصیلي راپور لري.
د لوګر امنیتی چارواکو په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې د غصب شویو ځمکو دره ګرځول او د ځمکو د غصبېدو مخنیوي کړی او هم یې په لوګر کې د کرومیټ د ډبرو د کاچاک مخه ډب کړی ده. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدی په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې په زیات اندازه ځمکه غصب شوی چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د 15 غنی فرمان پر اساس بیرته د ګرځولو کار پیل کړی دی.
نن دوامه درېم ورځ چې عملاً کار شروع دی، د غصبینو دیوالونو مور ونړول او تصفیه په منطقه کې شروع ده. خود به هغه کسان چې په دغه غصب کې شامل دي هغوی نه آرامه وي، سپکې به وایي، سپورې به وایي، مظاهره به کوي. موږ اسناد غوښتي دي، هغه مځکې چې غصب شوي دي اسناد ونه لري، هغه موږ په هیڅ وجه نور چاته اجازه نه ورکوو او د دغه 15 غنی فرمان د تطبیق د لپاره مشپور خپل فعالیت ته ادامه ورکړه.
نوموړی دا هم وایي چې دا لړۍ به دوام ولري او دوی به غصب شوې ځمکې له ټولو هغو کسانو څخه وګرځوي چې یا زورور یادیږي او یا عادي کسان دي. د ده په خبره په لوګر کې د ځمکو د غصب نه مهمه خبره دا هم وه چې د کرومیټ ډبرو کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کېدل او وکیلانو په دې کې لاس لاره. اوس یې په خبره کاملا د حکومت تر څار او واک لاندې دي او مخه یې نیول شوې.
لوګر یو ډېر غنی ولایت دی د معدنونو د لحاظ څخه. مخکې زما تر راتګه یو سلسله تحرکات او کیندنې شروع وې د کرومیکو د انتقال په هکله، چې خوشبختانه ما د هغه لپاره تدابیر ونیول. د کرومیک د ډبرو کان مې تر خپل ولکې لاندې ونیوی.
مل پاسوال احمدي د ځمکو په دې غصب او کرومیټ ډبرو په کاچاک کې د لوګر یو شمیر وکیلان هم په لاس لرلو تورن کړل او څرګند یې کړه چې د دې کاچاک د مخنیوي او ځمکو راګرځولو په پروسه کې وکیلان په دوی پسې سپکې سپورې هم وایي او مشخصا یې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی اکبر ستانکزی یاد کړ او ویې ویل
اکبر ستانکزی شخصا یې په صفت نماینده د خلکو نه پیژنم، بلکې د یو غاصب، د یو د مځکو د غاصب، د کرومیک د ډبرو د انتقال مسؤول او د قاچاقبرانو د حفاظت او د هغو د حمایت د مشر په صفت پیژنم.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې یاد وکیل او ځینې خلک چې مظاهرې کوي دا یې مدني حق دی، خو دوی د ولسمشر د فرمان پر اساس د ټولو غصب شویو ځمکو د راګرځولو او غیر قانوني کارونو مخه نیسي. احمدي په دې خبري ناسته کې د ولسي جرګې د وکیل ستانکزی له لورې پرده لګیدلي تورونه بې بنیاده وګڼل او ویې ویل چې د ولسي جرګې اداري هیئت او کورنیو چارو وزارت د یاد ولایت ته یو هیئت واستوي او دا دې معلومه کړي چې رښتیانۍ خبره څه ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي اکبر ستانکزی د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو په دله گیدلی تورونه چې ځمکه غصب کړي او کاچاک کې لاس لري به بنیاد وګڼل او زیاته کړه.
باید دغه څوک چې موږ باندې دا کې دوی دی یو اسناد را پیدا کړي دغه ځمکه موږ غصب کړي دا پردې ځمکه ته کامري نشي او پردې ځمکه ورکی ځستنې کې غصب کړي دي. که چا دا ویل نه چا دی والی د ستانې کې دا او یو سند راوېست ځکه دوی خو خالي دي موږ رنګ نه پتی ستره خلک موږ خلو چوک کې خو نن تیرو حکومت کې څارو کار کاوه
نوموړي دا هم وویل چې دی د لوګر د خلکو د حقونو مدافع دی او له هر چارواکي سره د لوګر د خلکو د ستونزو پر سر جنجالونه راولاړیږي. د لوګر د غصب شویو ځمکو مسله په داسې مهال راپورته کیږي چې د چارو کتونکو په خبره په ټول هیواد کې وکیلان، چارواکي، سیمه ییز زورواکي په یوه او بله بهانه حکومتي ځمکې غصبوي.
د لوګر امنیت قمندان وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه په لوګر کې پیل شوې ده. هاخوا ته په کونړ کې د اداري فساد تور پورې شوی دی. د کونړ وټپور او پیچدرې ولسوالیو اوسیدونکي خپلو سیمو ته د غځېدلې سړک له خرابوالي او دې لارې ته د فایدامې ریاست له نه پاملرنې شکایت کوي. دوی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سړک تخریبیږي خو د ټولګټو ریاست یې د رغونې هڅې نه کوي. د سیمې اوسیدونکي په دې برخه کې پراخ اداري فساد ته هم اشاره کوي. چارواکي څه وایي؟ له کونړې درهول انوري په راپور کې اورو.
د کونړ وټپور او پیج درې وسیدونکو وای سره کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته قیر شوی وو، خو هغه وخت هم سم څارنه ونه شو چې د ساختماني شرکت کارکونکو څخه پوښتنه وشي او سرک د پروپوزل سره سم جوړ شي. نه یې سرک څخه د اوبو وستلو په خاطر د سرک په غاړو کې لختي وستي او نه یې هم د سرک د ساتنې خیال کړی. همدا وجه ده چې ډیر زر سرک بیرته مخ په خرابې دو دی.
تاوان به شوه دی بودیجه په ډیره زیاته لګیدلې ده، نو مقصد دا دی چې څومره کېدې شي زمونږ دغه سرک دی هم کم ترمیمات غواړي او مقصد کېدې شي یو نظر وشي.
د وټپور ولسوالۍ قومي مشر حاجی محمد اسلام وای د سرکونو د ترمیم او ساتنې په نوم له دولت څخه بودیجه راوستل کیږي خو د چارواکو جبونو تزي.
رئیس صاحب د فایدامې څو کړه ته روپۍ راوستلې واده چې ته خاورې دوه درې ټرالۍ واچولې ته ولیکه ځان سره اوزه حاجي محمد اسلام په وینا ولیکه او قومونه ناست دي. یو څو ټرالۍ خاوره واچوي او روپۍ جیب کې کېږي خو زموږ سرک پنه دی جوړ شوی. رئیس صاحب د پیدامې روپۍ راولې بیا ته ولي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو رئیس انجینر محمد رحیم دا منی چې له چغان څخه مانوګي ولسوالۍ ته غځېدلې سرک ترمیم تاړتیا لري، خو دوی سره په لاس کې دومره څه نشته چې یاد سرک پرې بیا ورغوي.
کافی اندازه بودیجه تر اوسه نه راغلی او دا ښه کافی اندازه بودیجه ته ضرورت لري. په عادي بودیجه باندې نه جوړیږي. نو کله چې دا راورسیږي موږ په کار شروع کوو. ستاسو هم معلومه ده چې تیر کال موږ قرضدار یو او بودیجه د کسر سم مخوا د دولت په حساب باندې، نو اوس دا قرضې موږ په دې کال کې خلاص کړو. ان شاء الله آینده ته موږ پلان لرو.
څومره قرضدار وي تاسو؟
منګه تقریبا چې 40 میلیونه افغانۍ قرضدارو، وس لګي پاتې دي، نور قرضه خلاص شوې ده.
د کم درک نه څه شم کړو چې قرضدار و؟
پروژې ویو پروژا د جلال آباد اسمار په سړک باندې چې کم 8 کیلومتر سړک باندې موږ قرضې کړو، دا غیر د درک قرضداري مزار درې سړک قرضداري، همدارنګ د شګل کې 15 کیلومتر سړک او دا غیر قرضداري، په مانو کې 1.5 کیلومتر سړک داغی قرضداری، نو قرضم ان شاء الله مخ په ختمه دوه کله چې دا ختمه شي موږ پلان لرو چې په دا سره کونو په حفظ مراقبت باندې.
د فوید امی رئیس وای پر لګول شوی تورونه په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او د حاضر دی چې خلکو ته پوره حساب ورکړي.
د ډیره بې ځای دا ده، داسې حالات هیڅ کله نه رامنځته کیږي او نه څوک دا جرأت لري. دولت بودیجه همیشه څارنې لاندې ده، هیڅ څوک دا نشي کولای چې پیسې د دولت په جیب کې واچوي او کار به ونه کړي. یعنې دا بې بنیاده ده او هر څوک چې دا ادا کوي زه حاضر یم چې دغې سماسبه وکړو.
خلک بیا وایي هر کال د ژمي پر مهال له سړکونو د واورو لرې کولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوستل کیږي. تر اوسه نه دی لیدلې چې د فواید امی تراکتور دی چیرته تللې وي او له سړک څخه دی څلری کړی وي، او همدا لامل دی چې تراکتور په خپل ځای په ولاړه لکاره پریوته.
ازادي راډیو لوونه تر و
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د نشيانو پاړه اوریدل شي، خو له څلورو تر شپږو بجو نن د ازادي په څپو کې پروګرام دی. رضوان مراد د پروګرام مختوړي او اوس په سټوډیو کې را سره دی. مراد صاحب، ساسو د پروګرام موضوع سره
شیبر صاحب پروګرام موږ نن موضوع په دې راخسته ده چې افغان کډوال چې جرمني او نور اروپایي هیوادونو ته رسیدلي، او څنګه چې تاسو ته معلومه ده جرمني وایي چې موږ بیرته وباسو، آیا افغان حکومت یې مني نه مني. دغه راس د یونیسیار غوښتنه ده چې وایي جرمني باید افغان کډوالو منی. دغه راس په دې هم بحث کوي چې په ایران کې ویل کیږي افغانان چې غوښتلي چې اروپا ته لاړ شي له دوی سره ډیر بد چلند شوی دی، ځینې وژل شوي، له ځینو پیسې اغستل شوي. په همدې اړه باندې کډوالو چارو وزارت مقامات یونیسیار دې ټول سره خبرې کوي چې دا مسأله څه ډول حل کوي، آیا څه حل ورته پیدا کولی شي کنه.
مننه مراد صاحب. البته یو یادونه وکم، له درو تر پنځو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی او تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ. اوس په یو راپور راوخلو، د افغانستان لومړی مېربن لافغان سکونکو وغوښتل چې درس ولولي او په خپل زیار او کوشش سره هیواد ته ویاړونه ور په برخه کړي. رولا غني دا څرګندونې نن د ماشومانو د لومړني سرود د افتتاح په مراسمو کې په کابل کې وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړو له امله د افغان زده کوونکو پر مخ ډیری ښوونځي لا هم تړل سوي پاتې دي، د هیواد لومړی میرمن لا زده کوونکو غواړي چې په خپلو درسونو کې زیار او هڅه وکړي. رولا غني د پنځشنبې په ورځ د ماشومانو د لومړني سرود افتتاح په مراسمو کې وویل چې د هیواد ښه راتلونکی د افغان ماشومانو په باکیفیته تعلیم او ښو اخلاقو پورې اړه لري.
این وطن به شما تعلق دار،
دا هیواد په تاسې پورې اړه لري او تاسې یاست چې تاریخ جوړوي. زه پوهیږم ټولې هغه ستونزې چې تاسې ورسره لاس او ګریوان یاست، کولای سي په خپل زیار او هڅو سره خپل هیواد ته لوی ویاړونه راوړي او پرې نږدي چې د هیواد دښمنان ستاسو د پرمختګ مخه ونیسي.
په افغانستان کې د پوهنې وزارت د موسیقي ملي انسټیټیوټ او له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې ادارې د هڅو په نتیجه کې د ماشومانو لپاره د لومړي ځل لپاره سرود جوړ شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمستوای چې یاد سرود به افغانز د کوونکې نور هم درس لوستلو ته وهڅوي.
د افغان ماشومانو د سرود ټول پلانونه او طرحې دا دي چې موږ څه ډول وکولی سو خپل ماشومان او تنکي ځوانان وهڅوو چې په افغانستان کې پاتې سي. د دې سرود پیغام دا دی چې ماشومانو ته استقامت او هیله وبخشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه ځوان نسل د تېښتې په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال همایون جیلانی له مدني ټولنو فعالو ځوانانو وغوښتل چې د خلکو د ذهنیتونو په روښانه کولو کې مرسته وکړي څو پردیو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. د راپورونو له مخې روان کال څه باندې 100,000 افغان ځوانان اروپایي هیوادونو ته تللي چې ډیری یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د باکیفیت ښوونې او روزنې لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي او زده کوونکو ته د درس لوستلو یو منظم او خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
له همدې سره 2:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو. په لنډو خبرونو پسې وروسته په لاهور کې د یوې نړېدلې فابریکې د ژغورنې د عملیاتو په اړه راپور اورېدلی شي. تکل صاحب مهرباني.
تاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی هند ته ولاړ شي او له افغان ځواکونو سره د هغه هیواد د مرستو غوښتنه وکړي. دفاع وزارت وایي په بدخشان او بغلان ولایتونو کې استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې څو هلته د مشکوکو الوتکو په وسیله وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د رسولو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. له دې مخکې د ولسي جرګې یو غړي ادعا کړې وه چې مشکوکي الوتکې د بغلان په ډنډغوري سیمه کې طالبانو ته وسلې او مهمات رسوي. ملي امنیت د کابل په بګرامي سیمه کې درې کسان چې وایي یو یې انتحاري او دوه نور د انتحاري حملو پلان جوړونکي وو نیولې دي. د کرکټ د شپږیزو سیالیو د کورنی تورنمنت په لړۍ کې نن د کابل بازانو او سپینغر زمریانو ترمنځ لوبه روانه ده. لوبه لومړی د کابل بازانو پیل کړي او تر اوسه یې په 16.5 اوورونو کې 101 منډې کړي او 9 کسانې آوټ شوي دي. د پاکستان د لاهور ښار د یوې فابریکې د ودانۍ له کنډوالو د لسګونه کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. په لاهور کې د یوې ودانۍ د ویجاړېدو په پرونۍ پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان وایي چې روسیې د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته په سوریه کې د هوایي مدافع د توغندیو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې. امریکایي چارواکي وایي چې ښایي هغو ډلو ته چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي او په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پاموړ بریالیتوب ترلاسه کړی نوره وسله او مهمات هم ورکړي. امریکایي او اروپایي سرچینو پرون وویل ښایي د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. او د ایران د ستر مذهبي مشر سلاکار ویلي ایران به له امریکا سره په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. علي اکبر ولایتي په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره تر کتنې وروسته وویل ایران به له متحدو ایالاتو سره نه مستقیمه او نه غیر مستقیمه همکاري وکړي.
په لنډو خبرونو کې مو د لاهور د فابریکې د نړېدو په پیښه کې په خبر کې واوریدل چې تر اوسه پورې د 40 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. په دې اړه به وړاندې په روانه خبرونه کې په تفصیل راپور درکړو. خو سپره شو د یوې افغانې د جایزې په ارتباط. یو افغان میرمن چې د طالبانو د رژیم پر مهال د نجونو لپاره یو پټ ښوونځی درلود پرون د نړۍ په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره د وایز معتبره کلنۍ جایزه وګټله. سکینه یعقوبی په 1995 میلادي کال کې د افغان زده کړې انسټیټیوټ بنسټ په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کېښود. په دې اړه نور جزئیات د روټرز اژانس پر استناد له فرشتي جلال زیڅخه.
د افغان تعلیماتو انسټیټیوټ له 1995 میلادي کال راهیسې چې بنسټ یې شول سوی لښته لږه 200 میلیونه وګړو ته خدمت کړی دی. د دې انسټیټیوټ زیات فعالیت د هغو نجونو لپاره و چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې اوسي او د تعلیم امکانات نه دي ورته برابر شوي. د تعلیم لپاره د نړیوال ابتکار سرمشریزي پرون سکینه یعقوبی ته خپل کلنی جایزه ورکړه. د تعلیم لپاره د نړیوال ابتکار سرمشریزه هر کال هغو وګړو ته چې په نړۍ کې د تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار کوي جایزه ورکوي. میرمن یعقوبی پرون د خپلې جایزې تر اخیستلو وروسته وویل موږ د افغانستان لپاره په ډیر حساس وخت کې د نجونو د تعلیم مرکز درلود. سکینه یعقوبی ته پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې جایزه ورکړل شوه چې د هغو ښځو او نارینهو په نوم یې ومنله چې د دې په مرکز کې زده کړې کړي دي. سکینه یعقوبی اوس په ډیرو سیمو کې ښوونځي لري او یو شخصي راډیو هم چلوي. دی ویلي چې د ښځو لپاره به یو ځانګړی پونتون جوړوي او یو ځانګړی ټلویزیونی شبکه به هم فعال کړي.
سکینه یعقوبی ته ورکړ شوی معتبره جایزه تیر کال به بریتانوی میرمنی آن کوتون ته ورکړ شوی وه چې په افریقا کې لشتلجه یو میلیون جنو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. دغه جایزه 15 لکه ډالر مالی ارزښت لري. سکینه یعقوبی ته د جایزې د ورکولو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر میرمنی میشال اوباما هم خبري وکړه او د جنو لپاره د تعلیمي امکاناتو برابرول د ټول نړۍ لپاره یو ډیر مهم کار وباله.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې تر دې چې د پاکستان مسلې ته مخ کړو، د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رادیو ته څو اس ام اسونه در سره شریکو. عبدالولی نیکمل د هلمند لنا دلی څخه لیکي چې د هلمند په ټولو سیمو کې سخت جنگ روان دی، باید کومک وشي. ګلاغا له هلمند لیکي کې امنیت خراب شوی دی، مرکزی حکومت جدي توجه وکړي. او لواما ولسوالین قاری محمد مدنی لیکلی دی پاک د پاکستان پلمسون طالبان او دایش هڅه کوي چې افغانستان بحران طرف ته یوسي، نو افغانانو ته پکار دی چې خپل اسلامي او افغاني غیرت لمخي د جنگي جنایتکارانو غیر مشروع مالو مخه په ګډه ونیسي. اوس په پاکستان ته مخ کړو. د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور ښار ته نږدې د وی فابریکې د ودانۍ نړیدو په پیښه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لږ تر لږه شل کارکوونکي مړه او لسګونه ټپیان شوي دي. د لاهور ښار دولتي او روغتیايي چارواکي وایي چې د پیښې په ځای کې د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم لسګونه کارکوونکي د نړیدلې ودانۍ د کنډوالو لاندې دي چې له امله یې شاید د مړو شمېر پورته شي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د سبي شفق پور راپور کې.
د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته سیرما د وی کارخانه ودانې نړیدلې چې په نتیجه کې د دې کارخانه ګڼ شمېر کارکوونکي مړه او ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم د نړیدلې ودانې تر کنډوالو لاندې سار دي. د لاهور ښار د دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا د پنځمې پښپاده د لاهور ښار په سوداګریزي سیمه سندر انډستریل اسټیټ کې د وی پلاستیک جوړولو کارخانه ودانې ونړېده چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ نړیدلې ودانې څخه د شلو مزدورانو مړي او نه هاویا ټپیان راستلي دي. د چارواکو په وینا د پیښې پر مهال لسګونه کارکوونکي د کارخانه په ودانۍ کې دننه موجود وو چې لسګونه کارکوونکي لا هم د نړیدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې سر پاتې دي چې لا ملای خای د مړو شمېر پورته شي. د پیښې عین شهیدینو پاکستاني رسنوي ته ویلي چې په دغه درې منزله ودانۍ کې د پلاستیک جوړولو کارخانه ودانه وه چې په وروستۍ زلزله کې ودانۍ ته یو څه زیان هم اوراوخته وو. د پنجاب ایالتي وجکپوري دولتي چارواکي ډاکټر حیدر خان د پیښې په ځای کې رسنوي سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه د کارخانې له کنډوالو شل مړي راستري خو اوس مهال د پیښې تلفاتو او ودانۍ کې د ایسارو کسانو دقیق شمېر په اړه څه نشي ویلای. تر اوسه پورې موږ په دې اړه دقیق څه نشو ویلای چې د کارخانې د نړیدو له امله څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي، ځکه چې د دې کارخانې سختن او نور عمله هم د نړیدلې کارخانې تر انبار لاندې دي. د ژغورنې چارې روانې دي او زموږ هڅه ده چې دا چارې ژر تر ژره بشپړې کړو او تر کنډوالو لاندې بلخوا د پیښې ټپیان د لاهور شریف جنا او یو شمېر نورو روغتونو ته لیږدول شوي چې د روغتیايي چارواکو په وینا د ډېرو ټپیانو روغتیايي حالت ښه نه دی. که له یوې خوا تر پیښې وروسته د کنډوالو او غټو ډبرو لرې کولو لپاره د پیښې ځای ته د دولتي ژغورونکو ادارو په ګډون د پاکستاني پوځ د تخنیکي څانګې درن ماشینونه وربدل شوي او له تیرو شلو ساعتونو راهیسې پکې ژغورونکي عملیات روان دي، نو له بلې خوا حکومت وایي چې دغه پیښې د څېړنې امر یې ورکړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په لاهور کې د زړې ودانۍ نړېدو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي، بلکې تر دې مخکې هم په دې ښار کې ورته پیښې شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په 2012 میلادي کال کې په همدې ښار کې د یوې ودانۍ نړېدو په پیښه کې 20 کسان او تیر کال د دې ښار په دروغهواله سیمه کې د لمانځه پر مهال د یو جومات د ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي وو.
د لاهور د ژغورنې د عملیاتو په اړه مو واورېدل چې د یوې فابریکې د نړېدلو د پیښې ژغورل دوام لري. بل لورته یو لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي دي چې روسیې د سوریې هم ساو هم شارونو ته چیرمه درنی وسلې او ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولند د سوریې هومس او هماشارونو ته چیرمه د روسیې ځمکني ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبره پرون چهارشنبه د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته کړې ده. په دې کمیټه کې له دې سره د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله آن پاترسن هم ګډون درلود، چیرې چې د سوریې په چارو کې د امریکا د ادارې ستراتیژۍ تر انتقاد لاندې ونیول سوه. ویکتوریا نولند دغې کمیټې ته وویل اوس روسیه د هما او همس شرونو شاوخوا ته خپل درنې وسلې او نور ځکني قوا ویلېږي او تر ډیره د بریدونو په مقابل کې خپل سرتیری ډیروي. نولان زیاتوي چې روسیه په وروستیو پیښو کې ډېرې پیسې هم لګوي چې په ورځ کې له 2 تر 3 میلیون ډالر پورې رسیږي. مسکو د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د یو متحد په توګه لسی زوړی سي په سوریه کې خپل پوځي حضور ساتلی دی، خو په هغه وخت کې د هوایی بریدونو لپاره د خپل ډیریدونکو ځواکونو د شمیر پاړه څه نه دی ویلې. د پینتاګون چارواکي اټکل کوي چې د دغو ځواکونو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي. په سوریه کې د روسي هوایی بمباري د سپتمبر پر 13 نیټه پیل شو او له هغه وخت یې سلګونه بریدونه کړي دي. پاترسن د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د روسي پوځي مداخله د سیمې مخکنی وضعیت په خطرناک ډول لا نور هم پیچلی کړی دی. دا وایي د روسیې په دغو بریدونو کې تر 90% د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې په نښه شوي دي. دا وایي مسکو ادعا کوي چې د دوی بریدونه پر تروریستانو متمرکز دي، خو تر اوسه په سوریې کې د دوی په 50 تر 90% بریدونو کې د سوریې منځلارې مخالفې ډلې وشتل شوي دي او په دې کار کې ملکیان هم وژل شوي. زموږ له ټینګار سره سره مسکو تر اوسه د اسد د رژیم هغه بمباري هم نه دي درولې چې د سوریې پر خلکو یې کوي، نو ځکه موږ پوهیږو چې د روسیې لومړنی هدف دا دی چې دغه رژیم پر خپل ځای پاتې شي. امریکایي چارواکي وایي د روسیې په بریدونو کې هغه منځلارې مخالفې ډلې هم په نښه شوي چې د امریکا لخوا روزل شوي او وسلې ورکړل شوي دي. په سوریه کې د روسیې په پوځي قواو کې پرمختللي جنگي الوتکې، د الوتکو ضد توغندوی سیستمونه، ټانکونه او زرهي وسایط شامل دي.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د نشیانو په اړه واوري، د سپورت ونیس پروګرام لرو.
The Lobo La Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلان، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر شراغه همکار او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی ګلبدین نائب لمغ سره ملمانه دي. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استانګ زه سبل تاسو سره مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه.
زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه. نو ټولو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیک هیلې وایم.
همکار صاحب، زیمبابوی نه مو ټور وګاټه، په دغه سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مقام څومره لوړ شو او څومره امتیازونه افغان ټیم ترلاسه کړل؟
د دې هم مانوي امتیازونه استانګ زه سبل ډیر دی، ما مادي ګټه به داوي چې موږ سره به وس نور نړی یا نور هیوادونه چې د لوبو ته زړه کوي. البته مخکې به چې موږ ډیر غوښتنه وکړي له دوی نه، دوی به یې لوبه ته زړه کوي. وس موږ ته سیریزونه راکوي، ځکه چې په یو لوبه یو ټیم نه معلومیږي څومره ده. دویمه ګټه دا ده چې د سی سی کومه توجه چې دا هغه هم موږ ځان ته راړولې ده. په دغه لوبو ګټلو سره هغه هم اوس په دې کانی دي چې افغانستان یو داسې لوبډله ده چې باید مخکې راشي، او دا غیر لپاره هغه پړاونه چې هغه باید منګه تر سره کو تر سو پر مخ کلار شو پاغي کې تر سره کولو کې وسنه لا منګ سره ډیره اسانتیا رامسته شوی.
ګلبدین نائب، زیمبابوی کوم شاوخوا یو میاشت افغان ټیم تیر کړل، څومره کامیاب سفر او تاسو نظر او څمو نیوی پکې زده کړل په زیمبابوی کې؟
انټرنیشنل کرکټ تاسو کله افغانستان ټیم یو چرته برخه اخلي انټرنیشنل کرکټ کې، نو دا یو ډېر غټ ایکسپیرینس وی، خاص کر موږ ټیم لپاره، ځکه چې موږ ټیم اوس فلحال په زده کړه کې کوو. زده کړه کول نور هیوادونو نه دا ځل چې موږ په کوم سفر باندې تللي وو، یعنی موږ دا وښودل دنیا ته نړۍ کرکټ ته چې موږ کولای شو یو فل ممبر ته ماتې ورکړو. هغه تاسو ټولو دنیا وکتل چې هم په 500 ورځې سیریز کې، هم په 100 ورځې سیریز کې، هغوی ته موږ کلین سویپ ورته ویلې چې هغوی ته موږ ورکړو. نو دا اوس آی سی سی ټول دنیا ومنل چې دوی کولی یو فل ممبر سره نور هیوادونو سره لوبې وکړي، او بیا هم زده کړه خو په دې باندې موږ زیات توکړه چې فل ممبر زیمبابوی فل ټیسټ نیشن ده، او بل موږ سره موږ کوم روزون کې کوچ ورته ویل کېږي انضمام الحق راغلی، نو هغه یو غټ لوبغاړی پاتې شوی دی خپل وخت، یو ډېر لیجنډ ورته ویلی سي. یغه نه موږ ډېر زیات زده کړل
په خپلو لوبو دی، وغږی کا څومره ښې لوبې دی وکړي او څومره راضي وي په مجموعي توګه باندې، او ورسته لوبه کې چې تاته ضرورت و اخن تا خلو وکړل هغه د ستایلو د ټول
زنګ چې ز په دا ځل په شلوریزو کې نو سکواډ کې نومو، نو ز په ما دا ذهن کې دا شی چې ز خالی دی شلوریزو سکواډ لوب کې ز سلیکټ شوی، ما غله پر کومه تیاری و غو مقابل کې تقریبا 15 فرزي یا 12 فرزي موږ دوام ولر کابل کې، نو موږ سره کوم سټاف سی په دلته ډیر همکاري موږ سره وکړه، ز عثمان غنی او کریم صادق سره، ځکه موږ سره خالد نوري وو. بیا سیل تلاړو منیجر صاحب نه یو نړی مننه چې موږ یو هفته مخکې وختلو، یغه اواز سره مونږ یعنی دوه وخت د کولای سول سی مونږ په یو میچ نه ورځ مخکره وختلی خو دوه ویل نه دال کان په کار سی وخته 15 ورځې مخکره سی د هوا سره بلد سی او دا گراوند ګوري ځکه ولو مسابقه د فاطمه سی غنه مونږ اندازه واخستل سی دل دی پیچز باندې په دې گراوند کې سره کوم رنز کیږي او څنګه کیږي او سره کم نه کیږي نو دا مونږ لپاره ډېر غټ ایڈوانټیج په دې کې څه څه کله لو ماته سیول ست په دې پوزیشن باندې مخکې زی ټول شپه ما خپل یو فکر میکاو د خپل مخکنی میچ نو بس کوم میچ نو کې ما کارګردګي کړي و سیدا ما څنګه وکړل څنګه میونه کړل کوم جو کې ما زیمبابوی کې لاست یو کال مخکې مالو بکړي و نو ما دا وس څنګه سی کنه یو سو فکر را سره خو بیا هم کله گراوند د لړ د منیجمنت سټاف نه یو ډیر یو سی او ډاټ ګرنه راکړي سی نه یعنی ته کولای سی خو کله ز لوبه تلاړم نو یو مال پر ډېر غټ چیلنج نو بیا هم تاسو وکړه سی زه غو کې کامیاب وسم
همکار صاحب د زیمبابوی په تور کې افغانستان سره د پاکستان یو پخوانی لوبغاړی او ډیر ښه روزونکی انضمام الحق یو ځای شو بل اخر دغه کغلی انضمام الحق دایمي قرارداد به هم کیږي ستاسو په نظر
قرارداد اوس هم خبرې رواني ز خپل ور سره په تماس کې د قرارداد په برخه کې په اکثره ماده باندې موږ سره هوکړه تر رسیدلی یو یوازنی یو څو خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه اخیری سټیج کې دي اخیری مرحله کې دي نو ان شاء الله امید شته نوې پیسه ده چې هغه د سره زر قرارداد وشي زمونږ
په دغه سی وخت چې افغانستان ټیم هغه د کرکټ په اصطلاح فورم کې دی آیا کوم قوي ټیم ته هم چیلنج ورکوي تاسو که څنګه
بالکل زه ستنګزه صاحب درته یقین سره وایم کله چې زیمبابوی په اخیری شل اوریځ کې یو سل نوی منډه جوړ کړي په ډریسینګ روم کې ما وینځم یو ځای ناسو نو ما ورته ویل مې محترم زمونږ داسې ټیم دی چې دا منډیم درته کوي مونږ خو یې ووهلو ښه اوس د دوی وار دی د ویلې وای دا خو ډېرې زیاتې دي وای دا به څنګه شمال ته ګوره نو زمونږ داسې ټیم دی چې همیشه زمونږ د ټیم خوال دا ده په لومړۍ لوبه کې تاسو کتلې ستانګزه یو سل دوه ویشت منډو باندې ورشل څنګه بیرته ځان راجي کړي چې سیریزونه وګټي دا د یو اصل ټیم یو ښه ټیم نښاني ده چې وغورځي بیرته ځان راجي کړي د هم ډیره دلچسپی خولې زمونږ د ټیم سره بل زمونږ د ټیم ماحول ستانګزه سه 15 وخت به الحمدلله مونږ په زیمبابوی کې جمع کوله خپل اذان به مکو ټول شل 15 کسان چې څومره تللی و 15 وخت هم جمع کړی یو مونږ مم نه د قضا کړی بغیر د جمع نو هغه ماحول هم د تډیر خوند ورکه چې دغه د افغانانو ماحول او دغه کلتور او دغه دینداری نو دا ماحول هم ډیر خوند ورکه ځکه چې هغه ته زیمبابوی زمالتم د زیمبابوی چیرمن ورته افر راوړ چې موږ سره قرارداد امزاک په اخیری ورځ هغه بیا ما سره قرارداد شریک چې منیجر صاحب دا وګوره قرارداد راوړی چې د زیمبابوی مالی سکه ورسره امضا کوي وای نه هغه دا وې دلته یما دي خلکو سره وخت نه تیریږي د دوی کلتور بیل دی د دوی ژبه بیل ده د دوی هر شی بیل دی نو زما اوس دا تبه چې دا د افغانستان سره لګېدلې د لوبغاړو سره مې لګېدلې او لوبغاړو هم ډېر احترام کوي ځکه چې یو مشر ده بل یو غټ لوبغاړی تیر شوی بل د دوی استاد د روزون کوي
بالکل نایب صاحب په خپل ټیم وغږیږي څومره په خوانی غزینی لانجی به مثلا زینو لوبغاړو به داسې اوازې به راوتلې له خپل ټیم نه چې مثلا یو لوبغاړی بل سره خوښ نه دی دغه مسایل اوس خپل ټیم څومره مضبوط شوی دی ستاسو نظر چې په خپل ټیم کې استه تاسو
یعنی سیسی کلن ټیم تراغله ما نو ما خپل دوره کې یعنی سلور کال درې کال کېږي ما ټیم سره نو ما تروس پر الحمدلله د سیو مثلا نه کتلې په ټیم کې لوبغاړي یو لوبغاړي تورجګ سوې ځاني تدا شی ولې کې یاد سی یا زه کامیاب دا خبر نهسته دا چې خلکو یو پروپاګاندا جوړه کی ځکه چې یو فزیک ته موږ لاړ شو لوبه کې کله به ګټه کله به بایلې نو کله چې لوبه او بایل نو خامخا هر سړی دا جوړه بڑا صوبا سی او طریقه باندې او باسي بیا خلک خبرې جوړې کی سی یعنی والا پلان کی دا ټیم کې غدام مسایل دا چې کله چې لوبه وګټي نو بیا هر سړی ته یو لار جوړ سی هغه پوزېټیو خواته لاړ سی نو زه نه ګورم اسې خلکو خبرې خو بیا هم سی اوس مخکې حساب نه تر اوس د کوم چې ټیم زه ګورم دی ازغر په کیپټنسی کې سیماته معلوم کیږي ځکه نبیم یو ښه کیپټن پاتې شوی نوروز بیا غنه ډېر ښه کیپټن پاتې شوی خدای یو دوره د هر سړی خپل خپل وخت پوري نو دا پر ټیم یو ډېر یو مختلف ټیم دی ډېر یو دیس چینج د سی بیخي مانه د ما خپل با سلو پنځه کال په وخت کې مانه د ګټل سی ټیم یو ډېر یو والای د ټیم کې یو ډېر مینا د الکان خپل منس کې سره پیدا شوی دا
همکار صاحب ورسته پښتنه د افغان ټیم د خوانې لوبغاړو موجودیت څومره مهمه ده په ټیم کې کله لنډه راته یو بل راتلونکي میچونه په لنډه توګه یادونه
وکړي اوس هم موږ کتا سی فکر وکړو چې نسکلون ځوانان راشه درمان راوستي ولیک بیکر چې شپګلو به وکړي ټول سره په لومړی لوب کې نو نو دغه سیرو رو چانس ورکو خو ور سره د سینیئر لوبغاړو شتون چا ده په لوبه کې ډیر ضروری ده ځکه چې هغه فشار نړیوال فشار او ځمواري اخیستل په مشکل وخت کې هغه بیا ځوان د پاره ډیر مشکل وي را به شو دویمه پښتنه ته زمونږ په دیار لس د شپږیزه دولسمه پورې د نو تر دولسم پورې شپږیزه ده په دیار لسم زمونږ لوبډله زی اماراتو ته چیرته چې موږ دوه میاشتې سفر لرو په اماراتو کې چې په هغه کې موږ یو څلور ورځنی سیالۍ لرو د انټر کانټیننټل په نوم باندې د پی این جی هوا سره په پاپو نیوګینی سره په 28 نه تر 25 نومبر پورې بیا په 28 او 29 نه 28 باندې موږ شلاوریزي تمریناتي سیالۍ لرو هانګ کانګ او مان سره بیا موږ هلته درې لوبې د دسمبر په 14 باندې وملته به یو د اماراتو سره لرو او بیا زیمبابوی مونږه کوربایو لکه همدغه سیریز چې د بایلیټرل سیریز
دا بل لایف ټلویزیون
دا بل لایف دا ځل هغه چې بیا زیمبابوی په 28 دسمبر راځي 15 ورځنی او دوه شلاوري ځین سیالي مونږ سره لرو چې دا ځل به ان شاء الله لایف یو کېد شته سم لار شالت
بالکل
لایف کمنټ سی کوي څنګه
ژوند دی اوسه کوربدان همکار صاحب محترم لطف مو نائب صاحب کوربدان چې راغلی زموږ سټوډیو ته بلنه مو منل پویګو چې ډیر زیات مصروف مو په دغه
مننه کوربدان
ژوند دی سلامات دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل یو موزه صفی ولاستن ځای په پاکه وبخوند کې خدای سپاره
فرشتہ مرسل
درنوکن کو سلامونه او خیچره زه فرشتہ مرسلیم او تاسو ته نننې د کور کلی خبرونه وړاندې کوم په کابل او یوشمیر نور لوی خارونو کې په نشي توګه یوشمیر روغ دي کسان تر سترګو کیږي دوی ډیره د خبره کوي چې موږ په پایل کې د فکر نه کاوه چې په داسې بد اورات او بد حال به اخته کیږو
زمو دم رخصته وختو دم رخصته لکوما د چانه خوخیګم چې پودر می شروع کړی د چانه خوخیګم
په خورونو کې روغتي کسان هم د موږ په څیر انسانان دي د دوی ژوند او حالت ته د ناروغانو په څیر توجه وکړه خو له بعد مرغه موږ هر ورځ په کاراتو کاراتو وینو چې دوی لوي سیمه بلې ته شړل کیږي د دوی له حالت سره بیا دا متل سم دی چې وایي چیرې دی ښه هلته دی شپه دوی اکثره په سیمو کې چې نشي توکي ورته رسیږي او د استعمال لپاره ځای پیدا شي شپې کوي آیا تاسو کله د دوی د برخلیک په اړه فکر کړی دوی څومره شاوخوا محیط او چاپیریال متاثر کولی شي په اوسنۍ خبرونه کې به د دغو بې سرنوشت کسانو له اوسنۍ وضعیت خبر شي او هم به واوري چې تر دا مهاله اړوندو ارګانونو ورته څه کړي په پیل کې د کابل اوسیدونکي منان وایي چې معتاد دی او ناروغ په څیر پاملرنې ته اړتیا لري خو کورنۍ او ټولنې له ځان لري شړي اوس چې هوا ورځ تر بلې سړیږي د یخنۍ له وجې هم په اکثره ځایونو کې د معتادینو مړي لیدل کیږي
ګلم به مخ چې د سرامات زی ته ورغه امر کې ناست یو ځنې ډونګ کړي او کار راکمي خو زه اړین دي ته چې دغه ورته راوړي څوک او د کمې خوانې اکمال کیږي والا که به دې زه پوهېږم دوی په هغه یو کورتکای کې ځان راغونډ کړی دغه سی پروت یم غلطه ور مړی او خلاص شخ وخ پات کله کاجی کې وشیدلو د سی وکنده و د دی آبادی نه لږ آزاد و ډیر نه آزاد بس کنده چولې د ثړې پروت ما چې دا چا مړکړی ته نو ما دا فکر وکنه چې چاره واستې مړکړی دا هغه چې ورغلم د سیمه چولې د سړی دا کالی ډیر بی اصول و ما ورنه دا پروګری دی به مې چې د سی اخ پر واړو چومې د بس ما کا واسکټو کې زړه د سمالونه بس هغه څنګه پروت هغه سم مړو
په دې ورسته کې هغه کسان موتاد شوی چې اصلا د چا شک هم نه پرې راځي چې دوی روګدی او متادوی د لغمان اوسیدونکو محمد رفیق وایي چې د دوی په کوچیانو کې هم متاد ځوانان ډیر شوي دي
په لیک پسګی نه خو یو زیک پختون ځوان د کوچان د داسې د ساده پګړی کړی دا یاره ته باور پر ابو کوڅه په دې سره کې یو خلې اتان کوي کنه چې بیا کړي باجیږي او زړه مې بند په کوچانو کې او څو کوم خدای زړه مې بند په کوچان دا مخلوق ټول تر ټولو په دې سره کې تاسو سره د خدای کده چې اتان په تلویزیون کې ما لیدلې یا مې کمبل کې لیدل چې داسې خلې اتان نشه
ای توکی هغه څه دی چې په ډېر کم وخت کې د څکوونکي په څیره کې داسې بدلون راولي چې بیا خپله معتاد هم له ځان نه کرکه کوي. دا خبره 15 کلن رحیم ګل چې په پوډر روک دی کوي.
چې کله حالات کې خستوم لا پیجاب مې وار رنگ کالی به مې کول حالات کې چې زه خپل رورو لیدم چې ولاته دومره خسته وي دومره مزیدار لګ وي ته څنګه اکدم داسې خراب شي او زم نه پیدم چې تا ته ما پیسې درکول هر رنگ لباس به مې درته کول هر رنگ به ګرځېدې څنګه ته اکدم داسې رنگ د تغییر وکړه داسې بدرنګه شوې داسې حالات کې بیا راپسې یاران دوستان واچول خپله راپسې ګرځېدل چې څنګه حساب کتاب دی چې وې کتل چې زه پنه شوې ورځ هم داسې پټ کور کې ناست وم بس بیا مې مشر ورور را باندې پیښه چې ولا دې دغه نشې تماشې کوي ولا دا کار کوي بیا به یې نه راته پیسې راکول نه به یې راته ایس ان دومره ستوم ځوانۍ باندې تنګیم زما دومره ښایسته ویښتو دومره ښایسته هلکومه زما خپله تصویران یارانو دوستانو سره خپل هغه ځاني ته ګورم بس ډېر سخت خفګیان بس د چا نه خوښېږم چې پوډر مې شروع کړی دی د چا نه خوښېږم.
محمد عالم بیا په ایران کې معتاد شوی. هغه وایي په خپل عمل ډېر شرمېږي له یوې خوا یې اوس په کور او ټولنه کې هېڅ قدر او عزت نشته له بله پلوه خپله هم خپل دې حالت ته ډېر ځورېږي.
دوا به یې وکړله دروړک به شقات له مالچک کې به یې کوه د تې دې به کار باندې تلل یو ورځ مې داسې شوق راغی مالده چې یو څه ووکړم پنځمه ورځ به مالزم د سره ځم وایي ته چې کوې چې ځې مالزم زما هماغه ځای وګورم بیا زما هماغه سم چې رورو اما یو دود چې ما خپل هغو دیم رانه کړله څوک چې خپله ونه وایي چې څوک یې څو ورکې لیوني خونی دي څوک واچوه کنده کې د ځان اژوي نو نه وایي چې دا ساه ده کنده ده چی ده زتې هماغه څه دغلی څلور پنځه کاله شل چې ته په عزتۍ کې بې حرمتۍ کې ولیدلي دې هوټل کې ځه دې هوټل کې هغه هوټل چې پې پوه شو هغه هوټل هغه هوټل هم بالاخره هماسین ځای ده
ته خپله څنګه داسې په عامو ځایو کې پوډر وهلي
نه څلور کاله مې قبر کني کوله پنځه سات فاملي قبرو په سر 20 فوټ کانتینر مې نیولی و همالته به مس کول چې زه یاخلي یو غم چې بیا د واخیستل بل غم چې ځای ورته لټوي بل غم چې نشه شوي بل غم ټولې غم تکلیف پریشانی لالانی سرګردانی خلاص ټول دغه ژوند اندازې دا انسان سره دا پدانالت دون رفاقت ولري چې انسان نه خوشی کوي خلک ګوره دولت نه مور نه پلار نه جامع نه قوم نه تیر دی ولی دینه تیر نیدی لس لس دفعی بستر شو لس لس دفعی ترگم گلل ملا و ولا نوم بده چه دنه نوی و دو پودر و دو چرس و دو دقه پا پیاله بای ورکه و پا چای جوش بای ورکه و نوم منیزه ولا چه دروازه نه او تیلو مستقیم لار لو اما ملا سرم نشه اگنه دماغ ورد مال تو خو ملا وی تو خو قالی وی تو خو نوم و چه چه خیسه پا پیاله بده ورکه و پا چای جوش بده ورکه خو خدای توفیق ده که آغم شا خوشکی منگه خو خوشکوش پا رقمشی ولا که دی بیزتی که بیرمتی که خلق وکی
متدینو نه یوازې دا چې خپل ژوند تباه کړی بلکې خپلې کورنۍ هم له بشمیر ستونزو سره مخ کړی دي. جمیله چې د یو معتاد میرمن ده وایي خپل درې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره روغتون پاکوي.
اوس زه ځوان شزم په دې شپخانه کې زه یوازې یم د شپې هر څوک چې ما ته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی ولې زه شکر حلال رزق ته خپل اولاد ته دا فقط یو غم دی زما په زړه کې خلاص زما مخ ته به هیڅ کول ولدا د غاښو دوا ده زه بېخي دورې ساده هم چې زه نه پوهېدم چې دا پوډر دی دی خو به پروت د شپې پر یوې بجې به راتی ورځ پر وی پجی برته د کور وته د ټولو ورځ بده بده په خوب پروتو هیڅ به دا فکر نه کوي چې دا اوس انجلی دا ور وا د کړي مده د خپل خوښ مده سره سره ولکه یو بن د سې دوی دا احساس نه درلوشته چې مثلا بل اخره بده د انجلی ژوند سره کمی نه د دې چې د ما سره کومک نو بار راغزي تخریب ولما خپل اولاد وای او ټکی خپل اولاد اصلا مو د ترزش نه لري.
میرمن جمیله وای زمکه غسوازي چې ور پر بلیږي د خپل ستونزې په واز ځانګلی هیڅوک هیڅ ډول مرسته نه سره کوي
هیڅوک مرسته نه سرکی درې اولادونه مې خپل ساتم خپل رزق روزي ورته پیدا کوم خپل مکتب تاسوم هیڅ څوک هیڅ نو کومکس ما سره نکي ځوانان لیرونه مې دي پیسې لري دکانونه لري هر شی لري فقط د دشمن په سترګه هم ما تاسو ما د اولاد ته ګوري د هر خوا فشار دی بیرون کار کوم فشار دی کور ته چې راځم د کور کارو ته ګورم چې مثلا اقتصادي مشکلات روان دي اولاد مې د کوم شي تقاضا وکړي زما په واسه نه یغه بل اخر به سره کوم شي
د متدینو کورنۍ عوام خلک له دولتي مسولو کسانو نه پدې ګیله من دي چې ولې نشي توکي په ښکارا توګه خرڅيږي. موږ د خلکو خبرې د نشي توکو پر ضد د مبارزې د وزارت له ویاند او د اطلاعاتو او اماریکو له رئیس محمد حنیف دانشیر سره شریک کړي. په پایل کې مولا غنه پوښتلی چې ولې ورځ تر بلې د متدینو شمیر زیاتېږي. هغه د هم راته وایي چې
ولی نشه توکی په بازار کې آسانه پیدا کیږي.
دلایل ډیر ده، ناامنی او فقر بیکاری په افغانستان کې ډیر دی، د موږ ځوانان او وطنوال متاسفانه کار نه لري، ناامنی دی، او دوم دلیل چې آسانه لاسرسی به مواد کې په افغانستان کې دی او ارزان هم دی. د نور مهمتر دلایل دا دی چې اجباري معاشرتونه په دې مملکت کې وجود لري، د موږ هیوادوالو په نورو هیوادونه وزي او دغه هیوادونه تحقیر شي، سخت کارونه تحمل شي، متاسفانه منفی تاثیر ولري. خورده فروشان دی انواع لباسونه، انواع چهره وای په شهر کې کله کې وزي، لاس فروشي چهره کې موتاد په چهره کې په لباس کې دوی خرڅوي.
دا چې د نشي توکو پر ضد د مبارزه وزارت په دې ورسته کې متدینو ته څکړي دانشیر وای
اوس یو عمل پلان منظور شوی دی د ولسمشر لخوا، چې هغه ډیر موثر پلان دی چې د ولایتونو او ولسوالیانو چې متضرر ده مخدره توکو کښت او تولید کیږي، د محلات واقعیتونه پکې موجود دي، واقعیتونه پر اساس دا ترتیب شوی دی. یو هفته مخکې دا منظور شوی ده، اوس جریان لري، اجرایی نهادونه موږ واسته و د دوی سره جلسه نیسو، بیا به امکانات او ظرفیتونه او بودجه در نظر نیول شوی او عمل کو. معتادین او د اعتیاد ناراغان و اوشپه په سلکونه ګرځي، په ښار کې ګرځي، هوا هم سلکیږي. اوس تلاش جریان لري چې موږ یو بودجه لاس کې راولو، کمپ ورته جوړ کړو، د بې سرپناه معتادین هم وخورو. عملی پلانونه جور شویده، هماهنگی زیرت نهادونه شویده، پیشنهاد مشترک ترتیب شویده، ولسمش دفتر که لگل شویده. اوس مونگ انتظار لرو چی منظور شی او دمالی وزارت مونگ بودجه را که